رانو اوریدونکو السلام علیکم دوی بجې شوې د اصلي رادیو د خبرونی ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ژوند رنگونه پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل کړو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته په میدان وردګ ولایت کې طالب چارواکي وایي دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلونو د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله رائد نن ازادي رادیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په یوغه دره سیمه کې د سیل د راوتو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر نارینه مړه شوي او همدارزې ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي ملګری ملتونه وایي د بیسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو خبر پانه کې وویل په تیر یو کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون تر پایه پورې شاوخوا 28 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په بدخشان کونړ ننګرهار لغمان نورستان پنجشیر پروان کابل وردګ لوګر پکتیکا خوست پکتیا بامیان دایکنډي غزنی زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم د ورښت اندازه به د 340 ملي مترو ترمنځ وي ام آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبی افریقا د کرکټ د شلووره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړی دی د ای ایس پی این کریک انفو ویبپاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلور نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولوی پیل شي د افغانستان د فوټبال تر 1900 کلونو کښه لوبډله نن جمعه په خپل څلورم سیالي کې د ازبکستان د لوبډلې سره مخامخ کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبه به د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجې پیل شي د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او سلګونه پولیسي سړکونو ته رايستلې دي د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته لدی غوړه کړی چې په سواد کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت د بیا پیلېدو په اړه راپورونه ورکړل شو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنل چې د خیبر پښتونخوا امنیت په خرابېدو دی د همدارس ویل چې په دې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی لویدیزو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه چې په هغو کې اوکراین ته د وسلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامل ده د شپږشنبې هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه د دنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کانفرنس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاو زیاتولو په اړه رابلل شوې وه د دنمارک دفاع وزیر مورتن بوتسکوف تر یو ورځنی کانفرنس وروسته خبري اعلان ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي او د فنلندیا او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښیي چې په تیرو 24 کلونو کې د شمالي قطب د تودیدو سرعت د مځکې د کورې د نورو برخو پرتله څلور برابر زیاتو د ملګرو ملتو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي وو چې د شمالي قطب د تودیدو سرعت دوه برابر دی خو د نارویژي او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښیي چې څلور برابر دی دوی په خپل نوې څېړنه کې له 1990 څخه د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلې دي او ورته جوته شوې چې د شمالي قطب د تودوخې درجه د مځکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده
د ژوند رنگونه
یو ځل بیا مو زه اسمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم نن د ژوند په دې رنگونو خبرونه کې په افغانستان کې د چرګانو د غوښې او هګیو په تولید او فارم لرونکو پر ستونزو خبرې کو یو محل په افغانستان له گاونډي هیوادونو د چرګانو غوښه او هګي ډیر واردولې خو په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې د چرګانو ګڼ فارمونه جوړ شول خو سره لدی چې ګڼ فارمونه جوړ شوی لا هم له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته د چرګانو غوښه او هګۍ واردی شي او د افغان فارم لرونکو په وینا د دوی پر کاروبار منفی اغیز کړی دی. په دې خبرونه کې د فارم لرونکو په کاروبار خبرې کوو. زموږ د خبرونه درانه میلمانه دی عتیق الله چې د چرګانو فارم لري، ډاکټر محمد غالب مومن په جلال آباد کې د پولشي ډاکټرانو د ټولنې مالی مسئول دی او همدارس د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکه. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته څو شی به ورسته وخت درکو چې ټلیفون وکئ او که پوښتنه لري یا نظر لري زموږ له درنو میلمنو سره شریک کړئ. لومړی عتیق الله صاحب، تاسو ته درځم، تاسو د خپل فارم په باره کې زموږ اوریدونکو ته وایئ چې څنګه فارم مو دی، څومره چرګان لري، نور خبری به ورسته کو. مهربانی.
السلام علیکم.
سلامت اوسئ. مهربانی ته خلاصې د خپل فارم په اړه کې راتو وایست.
زموږ فارم ګور په ننګرهار کې دی. دا ټول سوال کې زه خپل د 15000 چرګانو فارم لرم.
درست. 15000 چرګان نو فارم لري او لڅومره مو دې راسي دا فارم لري ورس په ورځ زیاتوي چرګان شمیر او کنه په دغه یو حالت کې مساتلې؟ نه
زیاتوي، یو دې سره څنګه یو بل فارم هم لرم د 3000 چرګان او ورس تر بلې
ته دې را کاروبار کوي. عتیق الله صاحب، دا وایي په دې فارمونو کې پر دواړو کې څومره کسان در سره په کار بوخت دي؟
ما سره په دواړو فارمونو کې 3000 کسان.
پنځه کسان. درست. تاسو سلامت چرګان بازار ته وړي او خرڅوي او کنه حلالوي غوخه او واګي بازار ته وړاندې کوي؟
سلامت چرګان وړو، چرګان مارکیټ ته وړو، خرڅوي.
یواز چرګان وړي او کاګي هم؟
نازخ خپل د هغو نه نلرم، صرف دا د غوخینو چرګانو.
غوخینو چرګانو. ډیر ښه، ډیر مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه، که زموږ اوریدونکو ته وایست چې په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې د چرګانو څومره فارمونه دي او څه فکر کوئ چې دغه فارمونه د ننګرهار اړتیا پوره کوي او که نور افغانستان ته هم غوښه او هګۍ ځي؟
قدرمن سرمن صاحب، تاسو ته صاحب لارې مطول اوریدونکو ته بالخصوص زمونږ مرګره مومن صاحب، ډاکټر صاحب مومن او عتیق جان ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای مې زتمن کا مجموع کې خودلته سلامان صاحب محترم سرویګان ډیری شوې دي او مختلف ارقام خلکو خودلې دي. خو مونږ چې ګورو په ننګرهار کې چې دی هغه فعال فارمونه چې کوم د غوښینو چرګانو دي تقریبا 1200 فارمون پورې برابر دي. کچیر ته دغه فارمونه ډک وسیږي او په مستقیم ډول باندې بازار ته راشي نو تر یو سرحده پورې د ننګرهار ورڅیا او هغه ضرورت چې کوم دی هغه پوره کوي او تر څنګ نورو ولایتونو ته هم دغه ځي د چرګان د ننګرهار نه ځي. یو موجوده چې چون دا جلال آباد مرکز دی د نورو ولایتونو د مغمان او کنړ د دې ساحونو چرګان عمدل ترازی او بیا د دې زیره دا چرګان انتقالیږي زی نورو ولایتونو ته هم ورزی انتقالیږي.
بله، تاسو چې 1200 فارمونه په ننګرهار کې دي، ویل شي چې مثلا غټ فارمونه به څومره چرګان لري او واړه به څومره؟ تټورو وړو کې د څومره چرګانو فارم دی؟
دلته یو شه دې جناب سروان صاحب محترم چې ارچا د خپل اقتصادي ورثیا په اندازه باندې فارم جوړ کړی دی. د زرو چرګانو نیول تر تقریبا تر 15000 چرګانو پوری دلته په افغانستان کې دغه شته د پنځنګرهار کې فارمونه شته دي.
درست. ډیر سياته مننه ډاکټر صاحب محمد غالب مومن. کته سي راتو وایست چې د چرګانو د فارمونو له نظره خلکو په اقتصاد باندې څومره اغیز شته او آیا اوس چې دومره ډیر فارمونه یوازې په ننګرهار کې دي لا هم له گاونډیو هیوادونو خصوصا له پاکستان څخه د چرګانو غوښه او هګۍ واردېږي افغانستان ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول مخکې تاسو ته دا ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او محترم ډاکټر صاحب چې ولاته سلامونه نکلي او سلامات علیکم.
سلامات
څرګند چې غواړم چې اول د چرګانو په تاریخچه باندې یو غلند نظر او معلومات وړاندې کوم. دا چې افغانستان کې د چرګانو صنعت ډېره مخینه نه لري، اوس لا هم د ځوانۍ په دشل کې قرار لري. البته د هغه چرګانو صنعت چې زمونږ هیوادوال ته په اقتصادي برخه کې ګټه پورته کوي، چې هغه عبارت دی د غوښې د چرګانو څخه. زمونږ په هیواد کې د چرګانو صنعت تقریبا نن نه 15 کاله پخوا شروع شوی دی یا رامخته شوی. نو معلومدار خبره ده چې په داسې حالاتو کې چې هر څه پکې نوي رامنځته شي، وي طبعا د رنګارنګ ستونزو او مشکلاتو سره به لاس او ګرېوان وي. خو ولې په مرور د زمان سره دا مشکلات راکمیږي او د حل لارې ورته پیدا کېږي؟ مثلا په اولو کې، یعنی په اولو وختونو کې، موږ د چرګانو د روزنې په برخه کې د فني پرسونل نشتون و، چې دا ډېره غټه ستونزه وه. خو خوشبختانه چې دا ستونزه تر یو وخته وروسته شکر الحمدلله حل شوه، اوس تر ډېره حده راکمه شوې ده. دا ستونزه موږ څنګه حل کړه؟ دا د ګاونډیو هیوادونو کې زمونږ هغه هیوادوال چې هغوی هلته د چرګانې د روزنې په برخه کې کار کړی و، یا هلته چرګان ساتلي وو، نو هغوی خپل هیواد ته راغله او د دې سره په څنګ کې زمونږ نور هیوادوالو د هغې نه په ګټې اخیستنې سره د چرګانو په مینجمنټ په برخه کې استفاده وکړه او د چرګانو په روزنې په برخه کې معلومات ترلاسه کړو. یعنی د چرګانو د منیجمنت په برخه کې، د چرګانو د څښاک، د چرګانو د غذا، د چرګانو د آب و هوا لپاره هغوی مختلف معلومات ترلاسه کړل، چې یو چرګ یو چرګوړی د اولې ورځې نه هغې ته په کومه درجه کې حرارت جوړیږي، هغوی ته په کومه درجه کې رطوبت جوړیږي، هغوی ته کومه غذا په کوم وخت کې په کومه اندازه ورکړل شي، همدارنګه د اوبو په برخه کې هغوی سره. نو حال لا چې دغه ستونزه زمونږ تر یو حده پورې حل شوه. دویمه غټه ستونزه دا وه چې د چرګانو په برخه کې د خاص مسلکي علاج کوونکي چې عبارت ته ډاکتران دي، نو دا زیاته ستونزه دا وه چې دا نه وو په هغه وخت کې. نو ځکه چې دا چرګانو بخش دا یو بیل بخش دی په مالداري او تندرۍ کې، د چرګانو په روزنه کې، د چرګانو روزنې کې زمونږ فارمر ته مسلکي ټریننګونه برابرول، نو دا هم یو غټه ستونزه وه. خو ولې به هر صورت خوشبختانه کارته ما چې اوس موږ په افغانستان کې په سلګونه د چرګانو د امراضو د علاج کوونکي یا ډاکتران لرو، ښه مسلکي کسان لرو، نو اوس دغه ستونزه حل شوې.
ډاکټر صاحب، په ستونزو او به وروسته خبرې کو کې اول دا راته وایي چې آیا اوس هم سره لدی چې دومره ډیر فارمونه جوړ شوی دي، د چرګانو غوښه او هګۍ له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او که نه واردېږي؟
خبره داسې ده ساروان صاحب، دا کوم تولیدات چې موږ لرو دا هم یو ستونزه کې ده چې موږ واردات لرو، واردات زموږ شته دی خو په پریمانه.
آیا ورته اړتیا ده او کنه هغوی ارزانه تولیدوي او ارزانه مشتری لیږي ځکه واردات شته؟
دغه خبره ده، همدا خبره ده چې یو د اړتیا ده. انشاءالله چې په اوس وخت کې چې څومره فارمونه دلته وجود لري او فعال دي، هغه د ټول افغانستان څومره ضروریات چې دي هغه رفع کولی شي. منتها غټه ستونزه همدا ده، ما فکر کوم دلته به وروسته راشو، غټه ستونزه همدا ده چې ګاونډیو هیوادونو کې هغوی ته په ارزان قیمت سره تمامېږي. نو البته چې په ارزان قیمت سره تمامېږي، نو زموږ دلته ځینې تجاران رونه دي، هغوی افغانستان ته راواردوي او طبعاً دلته یو خدای چې د هیوادوالو لپاره مناسب تمامېږي، یو دویمه دا ده چې په وخت سره هغه عرضه کېږي. نو البته اوس هم په زیات مقدار سره چرګان هم راواردېږي او هګۍ هم راواردېږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ترکه. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مومند ویل هم چرګان واردېږي، شاید هم یو دلیل دی لکه څنګه چې دوی وویل ګاونډیانو ته ارزانه تمامې شي د چرګ تولید او د هګیو تولید، هلته د چرګانو د دانې او غذا لپاره فابریکیشته چې ورته تولیدوي، شاید حکومتونه هم په یو نه یو شکل سره ملاتړ کوي. په افغانستان کې څنګه د دوړو برخو باندې خبري وکي؟ آی دی چرګانو د دانی او خوړو د تولید ځایونه همشته په دې برخه کې پانګونه شوې ده او کنه؟ او بل دا وست چې آیا د مؤسسو یا د کرنې د وزارت لخوا د فارمونو ملاتړ کیږي او کنه؟
جناب سروان صاحب، ډاکټر صاحب خو دې رابطه باندې معلوماتو کې از به یو خبر وکم چې دلته د دې سکتور اساسي برخې چې دي دا ډیر کار ته ضرورت لري. لکه تاسو چې ویل د دانې برخه د خوراکي برخه دا ډیر یو مهمه برخه ده په دې صنعت کې، او په دوهم قدم کې د ورځنی چرګولو برخه ده چې دا هم ډیر یو مهمه برخه ده، او بل برخه چې کوم ده دا د دوا برخه ده. دا درې ډیر اساسي فکتورونه دي چې ډیر خاصه توجه شي. ترمن سره محترم، په افغانستان کې د خوراکي ملي نشته. مونږ یو خبره کولای شو چې مونږ د جرند په برخه کې په افغانستان کې خود کفایه یو، خو لیکن خام مواد چې څومره راځي دا ټول د گاونډي هیوادونو ناراضي. په ننګرهار کې الحمدلله ډیر کارخانه دي، د تل پسالی رغټه کارخانه ده، د دانی دایي بسام ډیر رغټه کارخانه ده، د مشرقي والو هم د سنور نور ډيري کارخانه په ننګرهار کې شته دي. ستونزه په همدغه ځای کې ده چې لکه څنګه تاسو یو جلاتا د خارج نه واردات کیږي، مونږ ټول خام مواد خارج د گاونډي هوادونو نه راوړو، د خارج نه راوړو، په داخل کې مونږ خپل تولید نه لرو د خام موادو. نو ستونزه په همدغه ځای کې ده چې دلته فارمر د پاره زمونږ خام مواد قیمته تمامېږي یا ملتا، او په زمين کې دلته فارمر ته چې بیا کله دانه ورکول کیږي په جی قیمت باندې ورکول کیږي. یو خبره دا ده چې مونږ د دانې په کیفیت هم بایستر کې پټې نو کو، په افغانستان کې په دې اوسنۍ شرایطو کې دانې کیفیت هم ډېر غټه ستونزه ده. چې ما ته تقریبا 100 ډاکټر صاحبانو شکایت کړی دی چې مونږ یې نور په چارنو پیګو دي چې څو یو دي فارمارانو ته څوک، نو دلته چې دانا مصرف ډیر شي، قیمت لوړ شي، بازار کې د چرګ فارمداران چې بیا کله راوړي په قیمت اندازه ورته دا تمام شي وي، دلته بازار د پاکستان چې کوم دغه راځي چرګان راځي هغه ورته ارزانه تمامېږي، نو واضح خبره ده چې مارکیټ خراب وي او دا فارمداران زموږ تاوان سره مخ کی، او خلکم د خلکو تقاضا همدای دلته مونږ د ول سره لاس او گریوان یو. جناب ساروان صاحب، چې ول همدایو خبره کې افغانستان کې ول چرګان قیمت دي، خلک چې پاکستان نه زی کوم څنګه مردان خو راضي، نو خبر په همدغه ځای کې چې دلته مونږ په داخل کې چیز مونږ مصارف په لوړ راضي، او التا مونږ د گاونډي هیوادونو سره به رقابت په دغه ځای کې نشو کول. تا مخ کې یو ټیک لري خې اشاره وکړه چې دولت هم سپورټ کوي داغه ځخه خلک، نو هغه سبسيډي ورته ورکي کومک ور سره کی، نو هغه خلک په افغانستان مارکیټ چرګان دی راوړي زموږ بازار کې دي خراب کړی د فارمدارانو.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه، همدارز مشبل میلمان دی ډاکټر صاحب محمد غالب مومند، او شاغله عتیق الله تاسو اوریدونکو څخه هم وس هله د چی ک په دې برخه کې پښتنې لري نظر لري لاندې خبرتیا ورسره د ټلیفون شمیره اعلان هم را سره تماس ولسی.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ټلیفون او واتس اپ شمیره مو د 00422012 شپږ 01 01 دا شمیره بیا وابري 00422012 شپږ 01 01. زړه مو که د واتس اپ لري تماس نیسي او یا په مستقیم ډول ټلیفون راکوي، اوریدونکي لرو ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب. ښه صاحب، مهرباني.
دې پښتنې له ډاکټر صاحب نه لرم. یو دا د سیدا غاسره فارمونه چې افغانستان کې جوړ شوی دی په ګرمو ولایتو کې جوړ شوی دی، لکه مثلا ننګرهار، خوست، کندهار کنه، او په پکتیا کې مثلا فارمونه ډیر کم دي. لاتې په څه کې ده دا یو دومره خبر مې ده دوم سال مې ده وو چې په دا سارا منطقو کې خلک دا غواوي ساتي او چرګان ساتي، او د دې د روزمره ژوند په دغه هغوی دا چرګانو باندې چل ده. چې دوی دا زنانو ته لیست معلومات ورکړي، اکثر وخت مرض راشي هغه ټولې چرګانې ساتل وي که لس وي که شل وي ټولې ترې مړې شي. نو څه کول په کار دي که لږ دوی داسې وضاحت ورکړي، دا خلکو ته معلومات ورکړي؟
ډیره زیاته مننه کور ودن. نو لومړی ډاکټر صاحب ترکه تاسې مهرباني وکړئ که د اولې برخې ته تاسې ځواب ورکړئ چې ولې اکثره فارمونه په تودو ولایتونو کې دي او د پکتیا په شان ولایت کې بیا فارمونه کم دي، کوم دلیل لري؟
سروان صاحب محترم، یو خدا دی چې مخکې ډاکټر صاحب مومن یو موضوع ته اشاره وکړه، چون خوست او ننګرهار د پاکستان سره سرحد ولایتونه دي، نو زمونږ ډېرې ورونه پاکستان کې اوسېدلي دي او د چرګانو دغه صنعت انتقال د هماغې ځای نه راغلی دی. نو په ننګرهار او په خوست په دې ولایتونو کې چې دي
یعنی ستاسو منظور دا دی چې دا له تودې او سړې سیمې سره ارتباط نه لري بلکې د خلکو له تجربې سره ارتباط لري؟
نه، یو دا موضوع د خلکو تجربې موضوع ده او بل خبر به کې دا چې واضح خبر ده چې په ډیره سړه سیمه کې دغه فارمداري یو مشکل سره مخ کیږي چې مصارف یې باندې ډول راځي. دا یو موضوع ده.
ولې دلیل یې څه دی؟ په څه خاطر؟
خو د لپاره هوا برابرول په کار، چې ډیره سړه سیمه یې هلته به لرګي او زغاله دا شي نه سوزولی کیږي، نو په دې خاطر باندې.
یعنی هغه ځای چې چرګان ساتل کیږي هغه کوټه باید ګرمه وي، باید توده شي.
ډاکټر
صاحب غالب مومند، دې برخه باندې هم خبرې وکړئ. او بل د کلیوالو موضوع ما تاسو ته ساتلی و چې په دې تاسو خبرې وکړئ چې اکثره دوی ویل چې شزه په کلیو کې چرګان ساتي بیا مرز راشي ټوله ورته ووښني، دوی څه وکړي چې په چرګانی په ناروغي اخته نشي؟
مخکې دې نه چې خپل موضوع ته راشم، د تاریخي صاحب سره ملګرتیا وکړم. مسله دا ده چې دا خبره منیجمنت ته ځي یا د فارم اداره یا مراقبت ما پانی کسان مخکې یاد کړم. فارم کې چې موږ کله چرګوړی واچو په اول هفته کې باید هغه ته تقریبا 50 سانتي ګریډ درجه وا برابر شي. که هغه سخت ژمی هم وي خو باید د ته 50 سانتي ګریډ درجه چې دا پکې رشد کړي. په دویمه هفته کې موږ هغه دپاره بیا 30 درجې سانتي ګریډ، همدارنګه په درېیمه هفته کې تقریبا 10. او داسې تاسې فکر وکړي چې په هر هفته کې باید 2 درجې دا راښکته شي ترسو په چرګ باندې خپل باڼه کې راوخیږي او هغه خپل ځان هم سره ګرم وساتي او سره هوا پوسته هغه کنټرول شي. دویمه دا چې هغه ورور یو سوال په برخه کې ویل چې دا څنګه په دغه ولایتونو کې دغه د چرګانو صنعت ډېر رشد کړی. یو مسله خو دا ده چې دلته آب او هوا د لپاره ډېره مناسبه ده، نو چون کې چرګان یو اقتصادي پروژه ده او دا یو داسې پروژه ده چې ځان سره ډېر لوی تاوانونه او زیانونه لري. لکه یو فارمر یو لکه افغانۍ ګټه کوي، نو که چرته تاوان وکړو نو هغه 3 لکه افغانۍ بیا تاوان کوي. یو خو دا ده چې دغه ولایتونو آب و هوا جوړه ده، دویمه دا چې په دغه ولایتونو کې پلي کسان ډېر دي، یعنې هغه کسان ډېر دي چې د فارم په مینجمنټ کې همدارنګه د چرګانو په روزنه کې خاص دغه لري مهارت لري. راځو دې ته خپل موضوع ته. په کلیوالي بخشو کې برخو کې زمونږ هغه کورنۍ چې کورنۍ چرګان ساتي د دې لپاره چې خپل روزمره مشکلات د هغې له درکه حل کړي، نو چونکې په بیا هم خبر هغه مسلکي توب ته راځي، چرګان دا یو ساکخ دغه دی چې روزل کی، نو باید داغه د پاره امغه سي زوی چې کنټرول وي او د مختلفو امراض او د مختلفو دغه نه په امن کې جوړول پکار دي، یعنی مرغان چې ورته وي. دویمه دا چې داغه د پاره وخت په وخت واکسین کول ضروری، چون کې زمونږه کلیوالي سیمه ته هغه واکسین چې د خطرناکو امراض مقابل کې تطبیقیږي چرګانو ته نه ورکول کیږي ځکه زمونږ په خواو شا کې یا زمونږ په سیمو کې دا چې خطرناکې ناروغي وجود لري چې دته په انګلیسي کې نان بارډر ډیزیز وي یا بې سرحده ناروغي چې دا د هوا په واسطه هم انتقالیږي دا د مرغانو په واسطه هم انتقالیږي دا د نورو حیواناتو په واسطه هم انتقالیږي نو یوازینی علت دا دی چې د هغه روزنه او منیجمنت په صحیح صورت
ډاکټر صاحب مومن آیا واکسین پریمانه پیدا کیږي او قیمت یې هم کم دی مثلا یو خزه ده یو لس چرګان لري په دې ارزي چې دا وس خار ته پسې لاړ شي واکسین واخلي او کنه دا موضوع هم ده د اقتصادي اړخ باندې هم خبرې وکړي
هو واکسین مونږ په بازار کې دوه قسمه واکسین لرو یو هغه واکسین چې هغه د غټو فارمونو لپاره دی لکه زر دوزم په کښته د نیم زر دوزم په کښته په یو زر دوزم په کښته لکه یو واکسین زر چرګان د تطبیقېږي د نیم زر په یو زر ته نو دا چې واکسین مونږ لرو د ټول د کوچنی واکسین لرو هغه کولای شو مونږ د پینځو چرګان نواله ترڅلو چرګانو لپاره تطبیق کو چې دا غي په مارکیټ کې اوس قیمت یې 1.5 افغانۍ ده نو کول شي چې دوی په پریمانه ډول په مارکیټ
یعنی د 1.5 افغانۍ واکسین دی یوې چرګ لپاره کافی دی کړي څو
دا نه دا د لس چرګان نو له ترڅلو چرګانو پورې تطبیق
دی 1.5
افغانۍ باندې کول شي چې دا ترڅلو پورې چرګان
بله دا خو بیا ارسانه دی او دا وایي چې واکسین هر کال باید ورکړل شي هر شپږو میاشتو کې په څومره وخت کې لازم دی
واکسین سارنوان صاحب واکسین تقریبا د اول ورځې نه شروع کیږي یو څو واکسین نه چې هغه ډیر مهم دی د چرګانو د خطرناک یا بې سرحد ناروغیو یا وایرسي ناروغیو په مقابل کې یو واکسین په اول ورځ تطبیق کیږي دویم واکسین په شپږم ورځ تطبیق کیږي همداسې په دولسم ورځ او په اتلسم شلم ورځ نور په هر میاشت کې باید هغه چرګانو ته چې کورني چرګان دي ځاګه اوږدمهاله پروژه ده چونکې د هغې لپاره ساتل کیږي نیمو پینځه نیمو شپږو میاشتو کې پاتې راځي یو نیم کال نور ساتل کیږي هغه ته کولای شي چې هر میاشت واکسین تطبیق شي
دلته یو بل پوښتنه پیدا شو بله ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه پیدا شو هغه د دې چې تصویل چې اول واکسین په اول ورځ ورکول کیږي د دې واکسینونو ترمنځ فرق شته یعنی هر واکسین بیل دی او که یو رقم واکسین دی او که بیل وي نو دا به څوک ورته تجویزوي یو څوک چې ډاکټر نه وي اوب څنګه پویږي چې کوم واکسین باید واخلي
کله چې یو د چرګانو مالک یا غوښتل چې چرګان دروزی نه داغي د کورنۍ تابان یو کس راځي نو دا واکسین تر لاسه کوي حتمی هغه کس چې دا واکسین ورته ورکی هغه پانی کس دی پانی کس نو هغه ته د واکسین د تطبیقولو هغه لارې چارې واخایي دویمه دا چې دا واکسین به کې فرق شته اول واکسین دا څه دی چې دا د توغکی په خپل کې توغکی ورته وي او د ریټي ورته برابر دی او په انګلیسي کې ورته نیوکاسټل دی دا تطبیقي دویم واکسین یو بل وایروس نه راځي چې د ګامبورو په نامه ده او دا ورته تطبیقي څلورم واکسین د آی بی ایچ په نامه ده چې دا د زیګر مشکلات رامنځته کوي دا ډیر مهم دی چې دا دقیق کیږي او باید ضروري شي چې تاسو دا ونشي نو د ځان سره اندکه ډیر اقتصادي توانونه لزان سره
واکسین ارڅوک ورکول شي کنه باید خامخای وټرنری ورکی
او واکسین د څه چې هر څوک ورکول شي هغه واکسین چې کورنۍ چرګانو ته یا په کلیوالو سیمو کې تطبیق کیږي دا غي لار چار او تطبیق دومره سخت نه دی چې هغه دې څوک تطبیق کړی شي هغه بغیر د وټرنری ډاکټر نه یو کلیوالو تطبیق کولی شي دوی مهاګه فارمونه چې غټ فارمونه دي او هغه کې بیا فنی کسان دي یا فنی مسلکی فارمران دي چې هغه خاص روزنه لري تقریبا د کلونو کلونو د چرګانو روزنه مخکې وړي نو هغه په دې کې بیا ډیر زیات مهارت لري حتی دا چې دا سه مسلکی فارمران موږ لري چې هغه ډیر تجربه دي کې لري نو هغه هیڅ سره نوایته نه لري همدا چې نه کیږي ولی کله چې بعض وخت کې دا وی سره دغه پیدا شنو دی چې موږ دا چر او سره موجود دي ځکه دا فارمونه دا سي دي چې هر یو فارمر چې هغه خپل مسلکي کچ لري او سره مرسته کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. مومنت یا اوریدونکو له روز سره او پیښنې ازادي رادیو ده. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم. اسماعیل د کابل څخه ځما در کوم.
مهرباني کوي.
د پښتنو موږ دلته باندې د واکسین کوم چې ته په پیشګاری تو کو خره کنا د سه وو کې واچو دا به ترې کومه به ترې موږ ته بل یو بل دی وازون نه چې موږ دا گاونډي وازون نه چې کوم دوا موږ راوړو په کیفیت یې اته واکسین په تاثیر نه کوي موږ ته سو مشکره ده فاربارو ته پنه کیږي دغه
متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو خو خیر خبرې واوریدل شو څو سوالې درلودل ډاکټر صاحبان به جواب ورکړي یو بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره دی خبرې وکړي مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړي
سلام او د ملګرو ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدر در سره فاډی کا کېم لغمان
مهرباني کوئ همدر صاحب
دما خو یو نظر د سروان ته لکه تاسو مخکې لدی ورور نه پښتنه وکړل چې دلته موسسي چې کوي کني کوي کنه کومک نو ډیر کالونه کیږي چې زوینه ما سي اکثر خلکو سره دا اوس پرونم د منګ پښیمه کې په سلګونو خلکو ته چرګان او دانه او دا جالې یو ارسو سیستم یې ورک خو بدبختانه چې دغه خلک بیا دې ته کم کار نه وایي هغه به دې هیلا ورکې ستاسو یو ولکه کاروبار ځان ته جوړ کړي خو دې څوک تر ځان خرڅ کې اوسوب نه کوي ساتي نو دا خبره ما چې نړیوال خپل واسه کوي ټول پوره پوره حتی یو یو پام خراب دي کړي چې په تفاحه کې سیاغه تر سو مو سره سره نه سي نو هغه مغه سوران پروت نو مو سره ټول کور ودان یو د خلکو نه ما دغه نظر ده باید دغه کار پرې نه دی وغه د خلکو خواري او هغه کومه هیله صدا هغه په ځای دی.
بله ډیر مننه سلامت اوسې. بس نو زمون خلک هم داسې مخته شوی دی ال درې چې نور خپل خپل ځان آباد کړی دی بل دې چې څوک ور سره مرسته وکي. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیښنې ازادي رادیو مهرباني کوي تاسې پلان کیاس خبري وکي تاسې لمر سره پلان کیاست مهرباني خیر لدی به تیر شو یو بل اوریدون کتاب نوبت ورکو چې د واتس اپ لا طریق را سره دی خبري وکي.
السلام علیکم نبی اولی زابل بل لارغم بل سالی
زابل صاحب مهرباني کوي تاسو فکر کوم په اړه موضوع کې غواړی چې خبري وکي مهرباني لښت تلاندی
ترن ستاسو په خپل بوخاله اس bale پر مې لمنو دا سلسب لمنه سره د کورې او یا پرمرګانو تر منځ یعنی پښه کې څو کوم شدي یا کورې یا ما کرګن به تر واش پرمې چنو به واشي دې اړه کوم ماتره
مننه ډېر مننه سلامات اوسې یو بل اوریدونکو امام واورو بیا به ورشو مل منوته مهرباني کوئ صاحب ازادي رادیو ده د ژوند راګونه پروګرام خیر د دې ټلیفون لکه چې قطع شو ور به شو ملمنو ته مخې تر دې چې ډاکټر صاحب مومن تاسو ځواب وایي سوریدون کیته شاغلای اتقلا ډیر وخت غلې پات شو دوی ته به ورشمه چې د خپل ژوند راتوي چې د چرګانو ساتل څومره زحمت غواړي څومره کار غواړي تاسو خپل ور سره پیلوي اول کوم کار کوي
جناب سروان صاحب چرګان خو ډیر زیات زحمت واړي ځکه چې دا سلیری ساتلېټي واړي مونږ ورته یو کس خامخا په فارم کې یخ ناشتي خو د کیږي نه نو زحمت یې ډیر زیات دی به حدا زیات دی تکلیف یې زیات دی هم دا جوبو ورتک دا دانه ورتک دا واکسین تطبیق او د دوی نو دا زحمت یې ډیر زیات دی
لدی سره سره چې دومره زحمت باسي بیا هم ناروغي ورته پیدا کیږي او کنه
ناروغي پیدا کیږي ورته د دې سره چې موږ واکسینم کوو د واکسینو باوجود بیا هم د ناروغي ور باندې راځي او ډیر زیاتې راځي ور باندې نن سبا بیا د هندي چې ورته وي ټو کې چې ورته وي دا بیا زیات شوی دی نو واکسین هم کوو او ور سره ناروغي بیا هم راځي
او لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو ویل چې مخصوصه هوا ورته لازم ده، دی هوا درجه باید په پام کې ونیسي، دا تاسو امکانات ورته لري چې هوا مغه اندازه چې څنګه دوی سپارښتنه کوي ورته برابر کړي؟
او ولنه ولنه، ځکه چې موږ دا وړو چرګانو ته اور بلو چې کلند چې غټیږي بیا ورته نه بلو چې کله بیا د ګرمۍ زیات شي بیا ان کولر پکې پکې ورته لګو کنه، نو هوا د چرګ لپاره ډیره مهمه ده، هوا چې برابر نه وي نو چرګان صحیح نه راځي.
او ناروغي یا مرزونه په ژمي ډیر وي که په اوړي او په ګرمۍ کې؟
هر وخت کې دا چې معلوم وخت نه لري، په ژمي کې وي او په اوړي کې وي، خو تکلیف به ژمي کې ډیر زیات دی د چرګانو د ساتلو او په اوړي کې به لږ کم دی.
بل اچھا قلا صاحب، بازار څنګه دی؟ یعنی څنګه چې تاسو چرګان بازار ته وړاندې کړئ فوراً خرڅیږي او کنه؟ اوس خو اقتصادي مشکلات هم د خلکو ډیر دي.
ورته مشکل د افغانستان د فارمرانو ته د مارکیټ ته بازار دی، کله چې بازار په افغانستان کې لږ رښتو کې چرګانو مارکیټ خشي، د دې باقاعده به ډایرکټ د ګاونډي هیواد نه پاکستانی چرګان نه دي افغانستان د فارمرانو ته، یا نو بازار بیرته خرابېږي. د دې خواري باوجود هم کله چې خلک خواري او کې زحمت تیر کی، نو مزدوري نن سبا ډېره کم شوې ده، په دې خاطر چې د ګاونډي هیواد نه چرګان راځي او دلته چې بازار کې لږ چرګان کم شي هغه راځي بازار درته خرابېږي.
تاسو وایئ چې نن سبا له ګاونډي وادونو چرګان راځي، پخوا نه راتلل؟ مګر
پخوا هم راتلل خو کم راتلل، اوس ډېر زیات راځي.
دلیل یې څه دی چې اوس ډېر راځي؟
دلیل خو داسې دی چې دلته چرګان هم ډېر دي، بازار دلته افغانۍ لګېږي، دي د کلدار مقابل کې کم تجاران رو نه چې راوړي افغانستان ته چرګان، نو دلته کلدارې ته ډېرې جوړېږي، په دې خاطر باندې افغانو باندې خرڅېږي، مزدوري ورته زیاته کوي، نو دلته د خپلو د وطن فارمران ته مزدوري کمه کوي، نو بیا چې هغه کله راشي د دوی مزدوري بېخي صفر کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس به راشو د دو اوریدونکو اسماعیل صاحب او زابلي صاحب پوښتنو ته. که د زابلي صاحب پوښتنې ته ډاکټر صاحب ترکه تاسو ځواب وایست، دی وایي چې د کورنیو چرګانو غوښه ښه ده او که د فارمي؟ ډاکټر صاحب ترکه خیر لږ مومن صاحب تاسو ته به در وګرځوم، تاسو دواړو پوښتنو ته ځواب وایست د پیشکاری په ارتباط هم مهرباني.
اول هغه پوښتنه چې وکړه هغه چې د کورنۍ چرګانو ترلاسه کې هغه چې د فارمي نه ترلاسه کېږي، خبره داسې ده چې یو هغه چرګان دي چې د هګیو لپاره ساتل کېږي، یا مقصد ته نه هګۍ وي هغه کورنۍ چرګان دي، یو هغه چې مقصد ته نه غوښې وي هغه فارمي، یا هغه د بایلر یا غوښې چرګان دي. چونکې د غوښې په کیفیت کې دومره فرق نه لري، خو ولې بیا هم کلي فارمي چرګانو دغه غوښه کیفیت پهنې ښه ده؟ ولې ښه دی چې یو دا دی دا په اسانۍ سره چېږي او همدارنګه کولی شي یو انسان پهنې
یعنی تاسو وایئ چې زر پخیش، لیکن ځینې خلک بیا وایي چې خوندور نه وي، د کورنۍ چرګان وایي خوندور وي.
زر پخیږي، زر ازمیږي، او همدارنګه د پورا ویټامینونو او همدارنګه پروټینونو او همدارنګه د نور مهمو غذایي موادو څخه برخمن وي، چونکې دا د انسان لپاره ډېر دغه دی. بل لارې دا د غوښې لپاره ساتل کېږي، یو هغه چرګان دي چې د هګیو لپاره ساتل کېږي، نو دغه بعضې خلک داسې فکر کوي چې د هغې کورنۍ چرګانو غوښه به تر وي، د هغې هګۍ چې ده هغې غذا برخه کې به اهمیت کوي. داسې نه ده، چونکې هغه باندې وخت ډېر تېر شوی، نو د غوښې په رنګ او د هغه کې لږ فرق راځي، خو ولې په غذایي رژیم کې بیا او اهمیت کې بیا د فارمي چرګانو غوښه چې ده ډېره مهمه ده.
ډاکټر صاحب، تاسو دا خبره ردوئ دا دوم مخکې چې ځینې وایي چې د فارمونو چرګان په خاصو پروتینونو یا کیمیاوي موادو باندې لویږي، ژر ژر لویږي، اما کورنۍ چرګان چې د طبي خوراک کوي نو ځکه به د هغوی غوښه بهتره وي؟
اصلا خبره داسې ده چې دغه تاسو چې کومه خبره وکړه، دوی دپاره داسې یو فارمولیشن برابرېږي، یو داسې غذا برابرېږي چې هغه د مکملو پروتینونو، ویټامینونو، منرالونو او همدارنګه هغه ضروري مواد چې د چرګ په وده کې رول لوبوي هغه ورته تهیه شوي دي. دویمه دا چې دا په پورا مینجمنٹ سره په پورا اداري سره هغه چرګان تغذیه کیږي او ذکر د یو میاشتې یا پنځه سالې ورځې کې دا خوراک لپاره جوړیږي. نو تا باندې چې دا دومره وخت د خوراک لپاره جوړیږي د ده په غذا کې بل کوم شی نشته، همدغه غنم دي، جوار دي، مهمه برخه چې دغه سویابین دي چې سویابین تقریبا درش فیصده دا پروټین لري په دې په چرګانو کې، چرګانو په غذا کې استعمالیږي. چونکې چې دومره قوي غذا درته ورکول کېږي تقریبا به دا په میاشت پنځه دېرش ورځو کې دا د خوراک دپاره جوړیږي. نو غذایي برخه کې اهمیت هم همدا چې دا پوره د هر څه نه برخوردار دي.
بله، تاسو دوهمه خبره هم کوله. بله،
دویمه خبره دا یو ورور د واکسینو په اړه خبره وکړه د کابل نه. دا یو ورور ته دا وایم چې واقعیا ستونزې خو موږ ډېر لرو چې هغه د فیډ په برخه کې لږ طریقې سره درته ویل. دویمه غټه ستونزه په دې برخه کې دا ده چې دا د چرګوړي ده، دغه یو ورځنی چرګوړی موږ بیخي ساروان صاحب افغانستان کې د پروډکشن نه لرو، تولید نه لرو. چونکې زمونږ هیواد ته چې کوم چرګوړی راواردېږي هغه تقریبا داسې وایي چې سیګریټ دا معنی چې اول نه وي، دویمه درجه هم نه وي، هغه درېیمه درجه چرګوړی، هغه پاسمانده چرګوړی چې پاکستان کې د کپیو والا خپل فارمونه ته نډک کړي او کوم چې دغه وي هغه افغانستان ته راواردېږي. چون دغه چرګوړی چې افغانستان ته راشي او هغه بیا په فارمونو کې واچول شي نو هغه ډېر ضعیف وي. لومړی په لومړی هفته کې زموږ فارمران ورونه به دا خبره اوري، شاید چې ما سره سل په سلو کې دې کې موافق وي. په لومړی هفته کې زموږ چرګان داسې ووایي چې پنځو نه تر لس پنځلس فیصده پورې مرګ کوي، تلفات ورکوي. وجه دا وي چې دا چرګوړی ډېر ضعیفه وي. ضعیفه په دې مانا چې دا د دوه وزن د یو ورځې وزن چرګوړی باید د څلوېښت ګرامو نه پورته وي. خو زموږ هېواد ته اتلس ګرامه چرګوړی هم راواردېږي. نو دا د خلکو سره غټ ظلم او جفا ده. نو کوم واکسین چې ورکول کېږي په دغه ورځو کې مطبعا یو خوا نه چرګوړی ضعیفه شو، دویم خوا نه واکسین خپله یو قسم فشار لري، یو سټرس لري په دغه چرګوړی باندې، یو قسم فشار راځي او درد او تبه پرې راځي. نو په دغه جریان کې که د چرګانو د فارم صحیح مینجمنټ ونیشي، اداره ونیشي، هغه په دې معنا چې کله چې واکسین ورکول کېږي بعد د واکسین نه مخکې دته یو شربت د پلس په شکل د بوري شربت ورته وي، دا فارمران درو لپاره پوهېږي، هغه ورته ورکول شي، بیا واکسین تطبیق شي او د هغه نه وروسته بیا ویټامین سي او همدارنګه د درد لپاره ځینې درمل هغه ته ورکول کېږي تر څو چې چرګوړی د فشار او سټرس لاندې رانه شي. که چیرته دا د واکسین نه وروسته تطبیق نه شي نو طبعا هغه تلفات ورکوي، نو هغه بیا مرګ کوي. نو واکسینونو کې هم ستونزه شته، تر څو د پاکستان ناراضي یا د ایران ناراضي یا د هندوستان ناراضي، همدارنګه د مالیزیا نه او اسپانیا نه هم راځي. چونکې په انتقال کې بیا فارم ته چې انتقالېږي په صحیح صورت سره انتقال نه شي، طبعا واکسین خپل دغه ارزښت له لاسه ورکوي او کوم رزلټ به نه ورکوي. نو باید د واکسین په تطبیق کې همدارنګه د چرګوړو په مینجمنټ کې باید خاص پاملرنه وشي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري په دې خپرونه کې د چرګانو فارمونو، د چرګانو د غوښې او هګیو په تولید باندې له خپلو درنو میلمنو عتیق الله صاحب، ډاکټر صاحب محمد غالب مومند صاحب او ډاکټر صاحب حسیب الله طریقي سره خبرې کوو. اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو ده. مهرباني خبري وکي ازادي راډیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني لکم زه
ډاکټر صاحب، من خو غرونو کې وو چې ګوډه چرګانو خبره شته، هغه د واکسین نشته، دغه کپسول ګولۍ ورکړو، د غو سره بعضې ښه شي بعضې خراب شي، دغه څنګه موږ دې ته څه شی ورکو؟
ښه، دوی وایي چې واکسین په منظم ډول ورکوي، ولې واکسین نشي پیدا کولی؟
نو واکسین به خو موږ ډېر لري وو، هغه سپین غره کې اوسېږو، اشارک نه برغوږیزه کې څو شي واکسینو ته ځو، بس دلته مرداسوي بیا د کپسول ګولۍ دغه قومي خبره ده دي کلی خبره ده یو وای دغه ورکی بل وای دغه ورکی ډیره مشکلات سره مخ هي
صحیح ډیره مننه بل اوردون خیل روز سان راو پیشنه آزادی رادیو مهرباني کوي صاحب تاسو په لاين کې اس خبري وکړه
بله
مهرباني صاحب تاسو لکه چې زما واس ناوړی خیر
بله
بل اوردون کتابه نو برت ورکو ځان راو پیشنه آزادی رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
من سلامونه احتراماتونه ډاکټر صاحب نه یو پښتنه زاده چې دغه دی زرو چرګانو لپاره څونه مربع کوټه پکار ده او 500 چرګانو لپاره بیا داسې وړي څونه ورته پکار ده که غټ شي بیا څونه اندازه په څونه اندازه کوټه کې په څو مربع کې د ساتنې وړ دي سره او کوټه څونه لوی څونه پراخې څونه ورسي څونه هوا ولري مننه
ډیره مننه لښې پښتنې بل اوریدونکو له روز څنګه راو پیښنې آزادی رادیو خیر لکه چې ټلیفون قطع شو خیر ور بشو ډاکټر صاحبانو ته دا تاسو اوریدونکو ته په څو شیبو کې بیا نوبت ترکو لمړی ډاکټر صاحب تراکه تاسو لمړنی اوریدونکو ته جواب وایس وای په غرنۍ سیمو کې اوسو دلته چې کله چرګان مرز ونیسي دوی ګولې ورکوي ځکه چې واکسین حالت نه رسیږي دی ګولې پاره څه وایست ګولې موثر دي کوم ډول او کنه ډاکټر صاحب اسیبولا ترکی ټلیفون بیا قطع شوی دی خیر ډاکټر صاحب مومن له شمرغلرو ټلیفون نه دی قطع شوی دوی به جواب وای ډاکټر صاحب مهرباني
دا غورور چې دا وګیزل را به تکړه وا ما مخ کې ویل چې کچر تا کول شي دغه د چرګانو د روزل فرزا یو څوک صحیح مخ کې وړي شي هغه باید چې دغه چار څنګه ویده د پاره باید واکسین پیدا کی او تطبیق کی ولې دا وایروسي امراض شي دی دا امراض تداوی نه لري دا وکای نه لري لکای په دمانه دغه چرګان باید دغه مرض شیدا په راځي د دغه مقابل کې باید مقاوم وي دغه هغه انټي باډي چې د وجود کې لري هغه باید بادار وي د اسکر په شکل ولاړ وي دغه اسکر په شکل چې دریږي د لپاره باید واکسین تطبیق شي واکسین معنا دا چې دغه کومه ناروغي چې په دبا نه راځي دغه ناروغي نه دغه میکروب هغه سره شوي دی دا یا نشوي یا نیمه ژوند دی دا بیرته دغه چرته تطبیقيږي کله چې دا چرته تطبیق شو د دې په وجود کې انټي باډي دا هغه اسکر دی د مدافعې دی دفاع کوونکی دی هغه ودریږي دغه مره چې کله تی راځي نو هغه دغه کې دا د منځوري مچون کې واکسین د لپاره ضرور دی کله چې وایروسي امراض پر راشي بیا د تداوی صورت
نه ډاکټر صاحب یعنی تاسو خبره داد چې به واکسینه بل چاره نشته خامخا باید واکسین وکي اما د دې سوال دا و چې واکسین چینه وی بیا څه کولای شي او کنه بل لار نشته دغه خلک چې ګولۍ ورته وای
او بیا دا د فارم د منیجمنت خبره ده باید ابو هوای صحیح وساتل شي چرګانو ته باید کوي ځاور کول شي همدارنګ غیر مسول کسان باید د فارم کې د فارم په طرف باید پرېنه خدل شي همدارنګ نور هغه چرګان چې هغه بیرون ګرځي په پټو کې ګرځي هغه باید د دې سره یو ځای نشي چرګان د پاره باید یو خاص مرغانچه وجود لري که چرته مرغانچه وجود نه لري موږ نشو کولای چې دا د مختلفو امراض څخه بچ وساتل شي نو چون کې دغه لاري دی باید چرګان کنټرول دي د پاره به هوا برابر وي د پاره باید انرژي لرونکي خوراکونه ورکول شي او همدارنګه چون کې کله په ناروغي را نو کولای شي چې دا د انساني شربتونو چې الته دی رسیدګي ورته ولري اوس دا څه کله نشته چې هغه کې به دواي نه انساني نه پیدا ویږي به کولای شي چې څنګه لپاره د پرستامول نه او همدارنګه د پیناډول ګولیو نه استفاده وکړي چې دا په دو او بو کې ورکول کیږي دا مشکل نه دی
bale ډیر مننه اوس به راشي دی دوهم اوریدونکې پښتنو ته چې د چرګانو لپاره څومره ځای پکار دی وړو لپاره دی غټو لپاره مهرباني
د چرګانو د فارم د لپاره دا خبره ده مهمه خبره ده چې زکه چې یو څوک غواړي چې چرګانو کاروبار شروع کړي او غفارم جوړې نو اول باید فارم په داسې ساحه کې جوړ کړي چې هغه
د کلی ولس د بازار د ملار نه د دې نه لري وي تر څو د باندې د چا د تګ راتګ لار نه وي او همدارنګ کله چې دا محصول حاصل ته ورسیږي باید دا د هر قسم افات او امن کې وي. دویم دا چې کله فارم جوړیږي باید هلته پاکې اوبه وجود لري یعنی خوږې اوبه وي دا چې نه چې ترشي وي او یا تیزابي وي چې هغه وروسته بیا نقصانات رامنځته کوي. نو چونکې د ده ځواب ته به راشما دا ډېر اوږد بحث دی نو د ده ځواب دا دی چې موږ کولی شو
د مثال په شکل ورته وایي د په ډېر مشخص ډول د ویل چې که څوک زر چرګان لري څو متره مربع ځای ورته پکار دی که واړه وي او که بیا غټ شي څنګه
نو دا سرمات دا کولی شي چې موږ په یو متر مربع کې د لسو چرګانو د پاره دا ته نو لسو چرګانو لپاره ځای ورته منتخب کړئ شو نو کولی شي چې دا بیا فرق کوي په ژمي کې فرق کوي په سخت ګرمۍ کې په اوړ کې دا فرق کوي نو په ژمي کې کولی شي چې ته اته نو تر پنځه لسو چرګانو لپاره په یو متر مربع کې ته چرګان واچول شي او په ژمي کې په اوړ کې بیا دغه تعداد راکمیږي چونکې په اوړ کې هوا ډېره ګرمیږي دلته تنفس د چرګانو هم فورته ځي هوا ډېره ککړیږي د دې لپاره چې چرګان په خطرناکو اندازو باندې اخته نه شي نو دا باید پراخه وساتل شي نو په دغه ترتیب باندې کار مخته وړی شي کولی شي چې دا مثلا د 500 چرګانو د لپاره د 0 چرګانو د لپاره 500 متره په نسونو پر 2 متره د ریکلا فارم جوړ کړی.
بله ډیر مننه. اتیق الله صاحب مخکې یادونه وشو چې له پاکستانه واړه چرګوډي راځي او بیا تاسو روزي ولې په خپل لاوله چرګان عمدلته نه تولیدیږي تاسو په خپل فارم کې تولیدوي چرګان مثلا هغه په چرګانو په چ جوړو باندې بدلوي او کنه
جناب سروان سید دې لپاره خود ته بریډر فارم پکار دی به وسره هغه نشته دلته هغه سره به ماشين نشته د افغانستان اقتصاد او کمزور دی د سې تجارت نشته دی چې په افغانستان کې دی تجارت ترش ورکړی دی او د هغه ماشين ولري یا د بریډر فارم ولري چې هغه بریډر فارم چې یعنی هغه تولید کې هغه چرګي هغه افغانستان کې نشته دی په دې خاطر منځو او د غوندې هوا نه راوړل دا چرګي.
ډاکټر صاحب مومن دا ولي د چرګانو د پاګي په چوړو باندې دی اړولو ماشينونه خو ډیر قیمته نه دی دا خو په خو هم په افغانستان کې وو ولې نشته ولې په دې برخه کې خلکو توجه نه کوي یا خصوصا شتمنو پنګوالو
په مهمه مسله د چرګانو د ساتنې یا روزنې په برخه کې یو دا دی چې بریډر فارم دی بریډر فارم دغه ماډل سٹارټ کوي د غوښینو چرګانو مور او پلار دا یو مهمه برخه ده د چرګانو پر روزنه کې موته اصفانه چې موږ په دې ټول د شلو کالو کې هم په دوانه قادر نشو چې دا برخه موږ کنټرول کړو. یو خدای دې چې زمونږ هیواد ته د مختلفو هیوادونو نه کټه واړه چرګان دا انتقالېږي او دا سره مختلف امراض هم راته انتقالېږي چونکې دا بریډر فارم چې دی دا ډېر پر مصرف دی پر مصرف معنا دا چې یو چرګ چې پروډکشن تر رسیدي یا تولید تر رسیدي یا هغه تر رسیدي نو د باندې تقریبا په اوس وخت کې 1,200 افغانۍ پر خرچ راځي همدا نو دا چرګان چې فرض کوي یو څوک 6,000 وساتي مکولس چې په دغه 2000 د کنده په ملیونو افغاني کېږي نو دا چې په طلب شي نو ډیر زیات نقصان کوي. دوی مدا چې زمونږ په هواد کې دی دغه چې بریډرو لپاره ویکسین نشته چې خپل ویکسین ورته تطبیق کړي چون کې دغه چې فارمونه لکم زیات خلکو وساتل خو کله چې پروډکشن ته جوړ شو نو کم واکسین نه چې دا وراره چې دا مګه واکسین نو په ذریعہ باندې دا منځل اړه نو موږ په دې باندې خپې چې زمونږ د مسلک دی چې دا ول لاړه څخه خاطر لاړه دا یو سیاسي موضوع ده. موږ هغه وخت بریډر فارم دلته کنټرولولی شو چې زمونږ ویکسین وکړي زمونږ درمل وکړي زمونږ فیډ ټول هغه ماتیریال چې دی هغه مواد ټول زمونږ خپل نکولی شي چې موږ بریډر فارم کنټرول کړو. تر سو منګه نور هوادونو ته ضرورت نه لري زمونږه غټه ستونزه دا غبري ز فارم دی وسن دی پخوان دی او کچرته ونشي اندکه دی ځکه یو چرګوړی چې د استدان په امراض باندې اخته وي یو چرګوړی چې د کپنی نه نارو او هغه غیر صحت مند راوتلی وي هغه د اول ورځ نه فارمر بیچاره ته په مرګ شروع کی تلفات باندې شروع کی تر اخره پورې دا مرګ کی متابن زمون فارمر په نقصان کې دی مخکې طریقې چې تاسو ته 200 فارمونه یادونه کړ تقریبا زمون په نګرار کې د یو نی د بری زرو پورې فارمونه رسیدلي د بری زرو کې ګمان نه کوم چې 200 فارمونه مصالح وجه دا چې زمون دا اکثر فارمرانو بیچاره په دی باندې په دې کې مقصود نقص شروع کیږي د بریډر فارم نه نقص شروع کیږي دا چرګوډي نه
لیکن دا ډیره مهمه موضوع ده ډاکټر صاحب مومن دا ډیره مهمه موضوع ده چې دومره په نورو برخو کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې کار شوی دی ولې په دې برخه کې نه دی شوی کدي واکسینو مسلې خو واکسین د چرګانو د ناروغي لپاره هم له بهر نه واردېږي افغانستان خو خپل واکسین نه تولیدوي نو ولې دا بل واکسین نه واردېږي
اصلا خبر ادا سید چې زمون د بریډر فارمونه چې دی د تنظیم تجارت رونه دی هغه یو ځل د ځل دا امتحاني واچول او هغه چې کوم زیات مخسولي ځان به برخه نه ویلی دا که واکسین د نورو هوادونو لپاره انتقالېږي دا د ګوندونو لپاره انتقالېږي مسله په کې دا چې زمون د هوا د لارې هم دا انتقالېږي او د زميني د لارې انتقالېږي نو تبنده دا کېږي دوی مدا چې زمونږ تجاران اکثریت د ګوندۍ هوادونو په زیاته اندازه باندې د چرګانو په برخه کې چې هغه واکسین هم د کې راځي راځي چون کې زمونږ د ګوندۍ هوادونو هغه بریډر فارمونه چې لري سرمایه گزاري کړې دي او دا وی خه مارکیټ افغانستان د اغن بغواړي چې په افغانستان کې د چرګوډي پروډکشن او د چرګوډي هغه تولید به شروع شي نو هغه خپل هغه کار کوي او په هغه وخت سره هغه فارمونه بنوي دا موږ هغه وخت کولای شو دا ډېر او فراخه موضوع ده دا
بله ډېر مننه البته په دې برخه کې کېدای شي چې یو بل متبادل هیواد پیدا کړي لغوی نه وارد کړي بله ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب محمد غالب مومند په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤل او همدارس ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه په جلال آباد کې د پولټری ډاکټرانو د ټولنې رئیس او همدارس شاغله عتیق الله چې د چرګانو فارم په ننګرهار کې لري له تاسو ټولو مننه له تاسو اوردونکو هم مننه دویم چې ټلیفونونه مو وکړلو پښتنې مو وکړې
ਮੈਂ جوړ بشم وی وی بیا کل راز شبي غولا دل وڑی پرندے وی بیا کلراتے وی بیا کلراتے لاج دی مک پپوا یا پلاس کی دس نو غولو پونچے وی بیا کلراتے وی بیا
رانش